په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او عمومي منشي تدرس ادهانم گبریسوس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمه پر ښار بدل شوی او زیاتوي کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او لزلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې ویلي چې د دبليو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې دروي تر څو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه انتر لا سکری. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتون تخنیکي وسایل او پنځو الوتکو کې هرات ته لیږدول شوي دي.
د متحده عربی اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل سول او پرې کې تقریبا 15 کته ډاکټران دي، همدار 15 کته د دې تخنیکی ټیم ده. د لپاره په 15 شپخانه جوړ سول او اوس مخکې موږ یې افتتاح کړل.
متخی وایي دغه روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکوونکي د عربي اماراتو او نور هیوادونو اطبادي او په خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې له تیرو لسو ورځو راهیسې څو ځلې زورور زلزلې وشو چې تر ډېرې د دې ولایت لویدیځې سیمې وځپلې چې زرګونو تنه یې مړه ټپیان او اغېزمن کړل. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د زیانونو او مرګ ژوبلې د کره شمېر په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د خوړو نړیوالو پروګرام دبليو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکي څاخت خواړه به له کومه کیږي. دبليو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر په 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بېوزلي وګړي د ټولو افغانانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبرې بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. په افغانستان کې د دبليو ایف پی مطبوعاتي مسؤل فیلیپ کروپ ازادي رادو ته ویل دوی د 15 بېوزل افغانانو له ډلې یوازې د یو لاسنیوی کولی شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان شیعه مذهب ټولنې له تاوتریخجن افراطیت څخه ډېر رنځګالي. ویست نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه د پلخمري د وروستۍ برید په تړاو دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې دې برید خواشنۍ کړی دی. د پلخمري په امام زمان جومات کې د تېرې جمعې د ورځې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 10 لمونځ کوونکي ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین رقم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شو کسانو شمیر له 4000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یو کمربند یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دی. اسوشیټد پریس خبري اژانس دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو یاد کړی دی. طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر سرپرست وزیر نور الدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا ترسره کیږي ګډون کوي. بلومبرګ مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له چین او پاکستان سره هوکړه کړې چې د یو کمربند یوې لارې پروژې له افغانستان سره ونښلول شي. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د دغې پروژې له نښلولو سره به د دې هېواد ته د زیربنایي پروژو لپاره مرسته چې اوس مهال له بندیزونو متاثره ده جذب شي. د پولند وګړي نن دوشنبه دی ونوي حکومت جوړېدو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې د پرونیو ټاکنو له مخې حاکم ولس پال ګوندونه شو کولای چې د پارلمان اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. دغه ټاکنې مخالف ګوندونو ته لاره پرانیزي چې د یو لوی بدلون له مخې نوی حکومت رامنځته کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او ډیر خلک هم سرپناه ته اړتیا لري.
کمخور بلو اخلی په نغری کې کوو، ډوډۍ په تنور پخو، علی په لاس مینځو.
دا دی وی کلیواله خزی غاگو د کلیوالو خزو د نړیوالو ورځ په پلمو هم په افغانستان کې د کلیوالي خزو ژوندته کتنه کړې ده. پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا و.
د خبرونه په دوهمنی مې کې 15 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر حضور څرخي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونا ویجاړ کړی دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګرو ملتونه وای په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وای هر ډول ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا او موسمي او ساري روغی به دوی له یو بل نور ستوند سره مخامخ کړي. نور حال به د امید زهیر مل په رپورت کې وورو.
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایان جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت او سره په زمين کې یو کمی نقدیم رستي سراجي شي د مظلومو لسته لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمي راتلونکې د په زمين کې خو تبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو د جیولوجیکی سروې ادارې پرون په خپل پاړه په هرات کې د پرونی او زلزلو پاړه وویل چې د لومړی زلزلې د شدت کچه د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچه 15.4 درجه و. د هرات د والی ویان نثار احمد الیاس پرون ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي و چې پرونی او زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 1600 نور ټپیان شوي او د هرات خار په ګډون یې په زندجان، کوهسان، ګلران، روباتي سنگي، ګوزرا او به ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویل چې لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زورګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی. د ادارې په خپل نننې اعلامیه کې زیاته کړې ده په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې روان بحران د پاسه بل بحران بلل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا نن سهار په خپل اسپاړه په افغانستان کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شوی یو شمیر 3000 او 350 تر او خود او وی ویل چې دوی د خړو په ګډون بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ازادي رادیو سره په خبرو کې یو شمیر زلزله ځپلو هم ویل چې هر ډول ستونزو سره مخ دي او کې ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي سړه هوا موسمي او سالي ناروغي به د دوی بحران لا پسې زیات کړي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مرستې ورسره شوی اما هغه ډول چې اړینه ده ته دوی لاس نیوي نه ده شوی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په پاکستان کې میشته یو شمیر افغان کډوال وايي په داسې حال کې چې د هیواد د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د استلو لپاره ورکړل شوی مهلت د پاتې رسیدو په حال کې دی. خو د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ وی ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د افغان کډوال وايي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه هم اندېښمن دي.
دلته یونیسیار کې بایومیټریک شلو 2 کال او شو زمونږه بایومیټریک ساتو راجستر شلو. اوس د
پاکستان امید سروري په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله څو د پناه اخیستلو ولاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنري سره ثبت دی خو د سلګونه زرو نور افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروري ازادي رادیو ته ویل
چې دې کې هغه ماجرین دي، قاضیان دي، سارانوالان دي، امنیتی ملی والا دی اردو دی ډګروالان دی جنرالان دی آرایشګاران دی هنرمندان دی ټول دغه حکومت نه فرار کړی دلته الله ته پناه راوړ یونیسیر ته پناه راوړه دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی په نام راوړی دی الله ته او د یونیسیر دفتر ته اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانو
افغانان په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو، یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري تر اتونکو 15 ورځې پورې لمړی نیټه ورکړي لدی ځای وو ځکه کنه موږ به حضور وشو.
علی وای په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر دروازې ته ورغلی، خو د خپلو دوسیو د چړلو لپاره له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د شنبه پورس پر خپل ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپل خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري وختل شوی چې دا کارتونه د تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي او د راتلونکي ملاتړ لپاره د دې کارت یو کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پیښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازه کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په وړاندې د افغان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمیر افغان ځوانان وایي پرونی بری افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. یو شمیر دغه ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هله مند چې افغان لوبغاړي پر روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. نور جزئیات زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلی د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپ چون کې راشد خان په خپل توپ چونې د انګلستان وروسته لوبغاړی مارک ووټ اوټ کړو. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. د افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافیه او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډیره مجدار لوبه وا او بیا په دغه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا وا او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وي دغه څخه کرکټ لوبه ګټي ډیر د خوشحالۍ ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندورې شیبې وي. واقعا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناستو یو ډول ولولې وي چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره را پوه کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چکچکې کولې یو د خوشحالۍ ځای و.
یو شمیر بهر میشته افغانان هم ورته خبره کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرې په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړي. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسی ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات مننه زمونږ اتلانو مونږ هم تل تر شا ولاړیو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمیر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارتنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 25 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوباو لومړی یې توپ هنه وکړاو سیالې لوبډلې ته د نه څلوېښت اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې دوه سوه څلور اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په یو څلوېښتم اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو وکټ واخیسته. کو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 25 منډې وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن ونمول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 25 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندستان سره د اکتوبر په 11 او چې دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته وژل شو کسانو شمیر له 4000 اوښتی دی. نور تفصیل به له اسد الله الدین مهرو.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې 4 ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساره جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له هغه ورځې را په دیخوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوې دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمیرې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پریښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. ډیرو نړیوالو رسپانو هم د هرات پر زلزلو تمرکز کړی. اسمت سرونته بغښو.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په هرات ولایت کې د پرلپسې زلزلو په اړه لیکنی او راپورونه خپاره کړي دي. زورورو زلزلو یوازې په یو ونی کې افغانستان ته په څلورم وار ټکان ورکړ. دا د نیویارک ټایمز د هغه راپور سره لیکل دي چې په پرونی غنه کې خبر کړي دي. لدی راپور سره د زلزلې زپلو ځایونو او ټپیانو عکسونه هم لدی. ورځپاڼه وایي چې پرون سهار وختي په هرات کې څو زلزلې وشوي، خو لومړی د ریختر په حساب 6.3 درجه او دوهمه 15.4 درجه و. نیویارک ټایمز د زلزلې د مرکز او لکبلې د لشتر لشه 150 تنو د ټپی کېدو له یادونې وروسته د محمد غزنوی په نوم د هرات ښار دی و دیش کلن ځوان د لالهان د ژوند په اړه کښلی چې نوموړي د تیرې اونۍ د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته په میدان خیمه درولې و او لخپلو دوه ماشومانو او ماندینې سره سړش په خیمه کې سبا کوله. نیویارک ټایمز د غزنوی په قول لیکلي چې پرون سهار تر زلزلې مخکې په خیمه کې ساړه وشو او فکر یې وکړ چې نور به زلزله نه کیشي، نو خپل اپارتمان ته لاړ. غزنوی وایي اپارتمان ته لتلو وروسته یې میرمنې چای دماوه چې بیا زلزله وشوه. آیپاډ یې له میزه ولوید او شیشه یې ماته شوه. د یې میرمن او دوه ماشومان یې په منډه له اپارتمانه ووتل. غزنوی وایي چې اوس یې پرېکړه کړې چې غزنی ته کډه وکړي، ځکه چې تر کله به د زلزلو له لاسه په میدان شپې تېروي. د تا ورته حالت د نورو هراتیانو دی. نیویارک ټایمز رسپانډ تر دې دوی ورځې وړاندې هم د هرات د زلزلې زپلو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی وو. په هغه لیکنه کې راغلی وو چې له دریو سترو زلزلو وروسته په هر ځای کې له ویرې څوک ویده کېدای نه شي، مګر دا چې دی باندې څملي. نیویارک ټایمز لیکي د هرات د تیرې اونۍ د سخت زلزلې ویره په ټول ولایت کې خپره ده. د ښار په عمومي پارکونو، کوڅو او د سړکونو د منځ په چمنونو کې موقتی خیمې لیدل کیږي او کورنۍ چې په خپلو کورونو کې د شپې لیدل کیدو ډاری شي هلته شپه سبا کوي. نارینه د جماعتونو پر ځای په واټونو کې لمونځ کوي او دعا کوي چې د زلزلو له ورانیو یې نور خلاص کړي. دولتي ادارې له خلکو تشې دي، حتی د صرافۍ مارکیټ چې یو وخت پرې ډېر بیروبار و اوس بند دی. په ښار کې یوازینی ځای چې هلته ګڼه ګوڼه ده هغه هوایي ډګر دی. هغه کسان چې د الوتکې د ټکټ واس لري هڅه کوي چې له هراته ووځي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د هرات په زلزلو کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي او کابو 1200 نور ژوبل شوي دي. د بریتانیا میرر رسپانې هم د هرات په پرونی زلزله لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د ټپي کېدو او څو نورو د مړینې یادونه شوې او د زلزله زپلو سیمو عکسونه یې خبره کړې دي. په یو عکس کې څو ښځې او ماشومان لیدل کیږي چې د شګو او دوړو د توپان په منځ کې خپل کړه پخره بار کړي او نامعلوم لور ته درومي.
پرون د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې په افغانستان کې ډېرې کلیوالې ښځې د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې او سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو شمېر کلیوالو مېرمنو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او روانو جګړو له امله هیڅ کله ښار ته هم نه دي تللي او په خپلو کلیو کې هم د اوبو او برېښنا په ګډون له ډېرو لومړنیو خوراکي او دغه راز نورو موادو بې برخې دي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلی اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دوه ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیلوای د هغې وازنې هیله داد چې د خیاطۍ او د جامو منځلو ماشين ولري.
ذکر کر کے وی ناری نہ پٹی تا ڈوڈے چے اوبر چلی گا سکور کی کار کا ہم دا جون دے نو او دخار خلا خو بس ہر چھ تیار دی کالی ماشین کی منجی دو پنا بھائی پخے پخلے پگیس کے مو خاصی نہ کم خور بلو پخلے پنا غری کی کو ڈوڑے پتنور پخو علی پلاس منجو خمن کالے گندل ماشین تارتے لرو چو غڑ چھ خیاتی و کو غن لرو کالے منزل ماشین نہ لرو چھ کالی پیو منجو
درس کلن گلمینا چھے پا حمدی کلی کی اسی کی ہم ورطا کسا کوی. گلمینا وائی میڑے مرشوائی او لخپلو دری و ماشومانو سارا پڑی رو کم و امکاناتو جون تیروی. حقا غواری چھے خپلی لون خونزی تولی گی چو پراتلون کی کی پخار کی جون وکڑی ندی مور پا چر لاسانتیاو پراتا پیو کچونی کلی کے. نوموڑی آزادی رادیو تا وویل،
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم نه ما او دا چې دوه لورګانی می دی او یو دا نه زوی می دی لې سکه چې دې دې راځي دی ان من درسي ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زو په حياتي وکم او ته کمر پي دا کوم او ته پیس دا کوم کولی جن کې ان دې خسرا ټوله او پاماغه باندې پخلی کو ډوډۍ پی بخاو کته غم پی کو موږ پس کرو تو تو کو موږ یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم میوب یم، لاسونه پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي، وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهېږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کواله ټول هر چیرته پټیدل. موږ خار نه دیدلې او نه موږ چا خار ته بیولیو.
زهره هم د غور په ولری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
ښځو
د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه د لمانځلې.
زن روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوال خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزوغونی ده آقوی کار هم خی نده روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نده تا لسترسی نلری او ده ورز هم هیت نده المنزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د کلیوالو ښځو د